Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن یک شنبه د زمري یا اسد میاشتې شپږم او د اگست میاشتې شپږم نیټه ده د خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان مرکچی پلاوی ټپې شوې غړي فوزیه کوفي وایي پر دې وسلوال برید د ښځو غږ نه شي غلي کولی د پکتیکا په برمل کې د پاکستان پر ضد د مظاهرو حال هم درکوو او په بلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د اومې ورځې لپاره هم مظاهرې دوام لري دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشی کېدو د سولې بهیر زنمنوي ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي بشپړ خبرونه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه وه ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي دي د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلی عسکر به یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي په خبر پاڼه کې د عسکرو شمیر نه دی څرګند شوی د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي سره له دې چې ارمنستان د ناټو تړون غړی نه دی خو په افغانستان کې د ناټو له پوځي ماموریت سره همکاري لري د ناټو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسکر لري چې 121 د ارمنستان دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمایزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې دي د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامدار ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو مختګونو ملاتړ کوي د ریپورتونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لوی بیلګه ده خبرونه له ازادي رادیو نه اوري په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې خو له هغه راهیسې خلک سوله ایزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې‌ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اګست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناټو غړې ده. روسیې خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناټو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 40. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 30. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 25. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 30.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړی فوزیا کوفی وایي کې ټپ ورغیږي د بین الافغانی خبرو لپاره دوه تزي.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم، هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
پاکستان کرګړنه د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص پښتنو د تبعید لپاره جوړ شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومی ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د خبرونه تر پای نور راپورونه هم درته لرو. د ژوند رنګونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیا کوفی وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پایل وخت را نږدې شوی د ښځو غږ نشي غلی کولی. پر میرمن کوفی چې د ملي شورا پخوانی غړی او د ښځو د حقونو یوه وتلې فعاله ده، وړمه ورځ وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفی وای کایټپونه ورغیدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره ته مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړیده. پر فوزیه کوفی د اگست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی ډېر ژور نه دی.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم، هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو او بیا راټوکېږو.
پر فوزی کوفی د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلی کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوه. طالبانو دروان کال په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقه لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پایلې ځنډولی دی. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یاداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غني لیکلي په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غني په دې یاداشت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور یې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیقه نېټه لا هم نه ده څرګنده.
جوان
آزادی خزین نه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ګڼو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداری ورکړ چې په برمل د پاکستان بریدونه وندرېږي په ولسی قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاد کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي دي چې د دوی په ټکو لا هم دغه چاره دوام لري. تفصیل یې له سیمې د احسان آریا پراپور کې.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرته برمل ولسوالۍ کې کومه چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځایي خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لورې ورکول کیږي. دوی د اګست 14 توره ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
نو دغه د پاکستان کرګړنه د اګست 2014 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجدي لیدو لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه بې ګناه او بې وسلې پښتنو وژنه او په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو او پر پښتنو حمله لوی غمیز یاد کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وزل شوي دي، پښتون به کور سوای دی، پښتون ځپل سوای دی، پښتون تهدید سوای دی، د مور مشران وزل شوي دي.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د دې غړې پښتانه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندي راتوغولي او وایي که پاکستان خپلو دې کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کومه بل ولسوالۍ باندې بمونه وری، راکټونه وری، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپلې خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د دې تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید غبرګون وښيي. دا په داس حال کې چې د اگست په 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په ویلا میا کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانع نه دي جوړ شوي، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو او دا هم اوري چې په بلاروس کې د ومې ورځې لپاره مظاهره روان دي او له چین نه هم درته یو جالب مطلب لرو او هغه دا چې هلته یو کس چې څا تلویدلې وو د ډېرې خېټې یا د لوی خېټې له امله د څا په خوله کې بند سوی وو چې وروسته اطفایې ژغورلې. دغه جالب مطلب وروسته راځي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو تبصرو ته چې عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د څلور سوه لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو څلور سوه پاتې بندیانو د خلاصون شرط ایښی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګرۍ او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري. خو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو له لورې په محدوده پیمانه د تشدد کمیدا د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه. خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حملې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمی شوې. خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوې دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیښې ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیښو لپاره د پوځیان پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وغواړي چې 15000 پوځیان په افغانستان کې د نورو 15 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 15000 پوځیانو او یو شمیر ملکیانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډې حمله ځان سره وساتي چې له هغو څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همداراز یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریږدي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړه شوې. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزناک ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ښځو د عالي شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمیر خزینه غړي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړي سورای اکبری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د اړیدو لپاره یو مرجع موجود دی. د له حقوقو به یو مرجع سي دین دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبينه يم او پونیک فعالی ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د ښځو د عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. لدی ډلې مسعوده کوهستانی وای
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارت یې کمزوری ښودله. د دغې شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
میرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت تر څنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنیو ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د خوست په ګلان کمپ کې میشت وزیرستانی کډوال وایي ژوند دی ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. نجیب الله الوخیل د دغو کډوالو کمپ ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلان کمپ کې لښته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلی د می سره مرسته کړې دي. دا کمپ یې د ګلونو کمپ د مشاور که په معنا پېژې کنه هر شهر رسول بس روز ده بل شایش روز وقا پل دولاتو مقا میشه برو بر بی ایسه که ما دو ده پینزمی هسته بندکیری چه میدنم رسته بنده کریدو.
ده ممتاز و رشد خان پنومونو دو نور وزیرستانی کدوالم وایی
ایسه دوی رزه چنکه خروپه پدرم آرزه بپکی میشه باشه نرسی هیس اغزی تا وینا جور شایی دیگه گلونه که اونه میرز اخپل یاره تا خلوصه کچه میرز باوزی
در تکلیب تا نام راستشتا نام نراتشتا میرز دا واقع چه یاد لیار خلوصه کو یاد تا تریکر تا جورا کو میرز دا تا کبیلی ستنا در راتا دو
بلوری تا زایی چارواکی منی چه وزیرستانی کدوالو دا ورسته یومیاشتم راسته ندی ترلاسه کدی. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
د دبلیو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توضیح شوي دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به دوی ته د توضیح لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او کدو غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو کولای شي چې بیرته خپل اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ د خوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپل سیمو ته ستنه شوي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالات خبر شد.
اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. په بلاروس کې زرګونه کسان پرون د اګست 15 په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره چاند د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. جزئیات یې د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانوسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ییز اعتراض جاري وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه. خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او چیخانوسکایا ته په سلو کې تر 300 کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا چیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوې پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست 14 په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګېډې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی د بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوري ریاست وې دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم یو جالب راپور په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایې کارکوونکو وژغوره. ښایي ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. له عصمت څاروانه یې تفصیل اورو.
که څه هم ډیر خلک له لوی خیټې شکایت لري خو غټې خیټې د یوه چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا چینایي څا ته ولوېد خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوېد. دا 28 کلن سړی چې نوم یې لیو ښودل شوی د هیتان ولایت د فولودیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفایې ادارې یوه مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورونکي لیدل کېږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل، د اطفایې لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راوویست.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پیل ځنډوي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر استولي. دوی ویلي چې عسکر به یې د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمهییزو مسلو به هماهنګي ټینګه ساتي. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست 15 په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره مظاهره وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم. نوم دې څه دی؟
بختیار.
بختیار د څو کلوې؟
شپاړس.
شپاړس کلوې. څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅوي؟
څلور کاله.
دلته څه خرڅوي؟
سموسا او برګر.
په ورځ کې څونه خرڅوي؟ څونه سموسا او څونه برګر به خرڅوي؟
300 دانه سموسي او 200 دانه برګر.
ها، دا سموسي خپل پخې؟
او
د سموسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې کارخانه کې ده.
ته پوهیږي چې د دې په منځ کې څلويږي؟ لکه غندراته ویلای شي
کچالو لیږي او مساله ده. گشنیش ده نور واس
دغه سمبوسه چې په خوي بیا د خپل خوخي خپل کله خوري
او واره ورځی خور
ته خو ډنګری کنه سمبوسه خو خلک چاغی څنګه نه چخښوي
دا وه تاثیر اول
درته وای چې په ورس کې 100 روپۍ لدی لاري ګټي
2500 3000
بیا په کورنۍ کې څو نغړی استي
اته نه پره
اته نه فرو کې یوازې تا کار کوي بیا مو د کور مصارف پوره کیږي
او نو درې سو خدا مصرف ده کور ټول
دغه کار تر څنګه مکتب دی ویلې دی مکتب ته زی
او تر نه هم سم پتلې نه
نور نه زی
نه له اوس باندې نه مکتب
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي
او
غواړي چې ایوا فاکولټا و ایوا ښه فاکولټا
ولې نه کاشکی وشي چې وی وای
کورنۍ څنګه کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویق کوي کا درس ویل ته
درس ویل ته تشویق کوي دغه ته څو هغه کوي تشویق
څوم نمبر یې په سنف کې
نه هم
سمه در دیر زیاده منه نخیر سی
بله خدا خدا
اوس هم جاوید نیمی را غلی چه تاسو تا بلا خبری مجله وراندی کری نیمی سب سری مشه
تشکر لودین.